غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. دا شېبه پام وکړئ خبرونو ته. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر برید کړی. د ډلې بیګا په یو بیان کې ویلي، په قلچي سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته چې مسؤلیت یې هم د ډلې منلی و، طالبانو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د کورونو پلټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړې توګه د ښار د شمال په خیرخانه مینا کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد پر امکاناتو خبرې کړې دي. سنټرال ایشیا ټایمز او بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي دواړو پرون راپور ورکړ چې افغان او قزاقستاني چارواکو یو بل ته د ویزو په ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړې دي. د المتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړمه ورځ جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغان پلاوي مشري کوله او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدراعظم رستیال سریک ژومنګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په تیره جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملړ څخه لرې کړل او په المتا کې د طالبانو ډیپلوماټ یې هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ اسیا له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړې دي. د اسرایلو پاوز پرون د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزبلا تاسیسات پکې و په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایی برید وروسته له هغه وشو چې د اسرایلو پاوز په سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیه خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزبلا د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل لارو د موندلو د هڅو په ترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسید او د اسرایلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وایي ټاکل شوی متحد ایالتونه راتلونکي اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ تازه بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگتن کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل دا بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگټن به په درېمو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې له کبله یې دا هیواد د لویدیځ له پراخو بندیزونو سره مخامخ شوی دی. او د افغانستان تر ولس کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو هیواد سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د لوبه د آسیا د 2015 کال د ولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوي په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنګلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د روانې نومبر میاشتې په 6 نیټه د شارجې په نړیوال لوبغالي کې پیل شي او تر 12 نیټې به دوام وکړي. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ په دې لوبډله کې رحمت شاه زرمتی، رحمان الله ګربز، اکرام علی خیل، ریاض حسن، عبدالمالک، صدیق الله اتل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، گلبدین نائب، راشد خان، ننگیالی خروټی، علی محمد غزنفر، فضل حق فاروقی، نور احمد، بلال سمی، نوید زدران او فرید احمد ملک شامل دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې یو سپورتي راپور لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم لنډ واورېدل، د بنګلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اعلان شوه. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل دي، خو د ځینو مخکښو افغان لوبغاړو پر ځای یو شمېر نوي ځوانان غوره شوي دي چې جزئیات د بختیار ساحل په راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن په یو خبر کې د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه درې ورځنۍ سیالۍ به د راتلونکي نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر 11 نیټې به دوام وکړي. یادې ادارې دا هم ویلي دی چې ابراهیم زدران او مجیب رحمان د خپلو ټپونو له امله لا هم د لوبې جوګه نه دي، نو ځکه نه دي غوره شوي. دوه نور افغان لوبغاړي صدیق الله اتل او نور احمد چې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبلړۍ کې نه وو، دې سیالیو ته رابلل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او وکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک، ریاض حسن، صدیق الله تل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه محمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوید زدران او فرید احمد شامل شوي دي. دا ورته چې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبه به د نومبر په شپږمه، دویمه د نومبر په نهمه، وروستۍ د همدې میاشتې په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه انجونی چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالی ته اړې شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً دی او سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
کورنۍ د خپلو اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنې په تشویش یو. مونږه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپله زده کړه مخته ویوړی شي.
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندې کړې دي، دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. موږ غوښتل نور د علما په ټولنه کې شته دي چې د دې سره موافق نه دي، او بلکې دا غندي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اوتون کو کله چې د 2021 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل د خپل حاکمیت په مغه لومړی وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه را وګرځولې په تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګوه میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی ګڼ شمېر دیني عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړې دي خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده یې مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا عبدي کورنۍ ده زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړي دي په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړیو ورځو په اړه راته وایي
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشول هغې ورځ باندې زموږ مکتب رخصتي وله موږ په کور کې ولو امتحانونه مو خلاص شوي وله او رخصتي مو پیل شوي وله نو بس زه کور کې وم خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډېر بد حال دی او چې کله طالبان راننوتل نو زندانیان هم خوشې شول ډېر یو غیر قابل باور وضعیت و د موږ لپاره په دې چې موږ مخکې له هغې نه کله به چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي موږ ویلي چې هرګز داسې یو شی امکان نه لري دا خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي موږ ویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی خو هېڅ هم هغسې نه و او دا یو دمي راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه لکه ښه ښوونځي به څنګه شي پوهنتونونه به څنګه شي امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي
بله اوس لدری کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی
زه تاسو ته وایم چې ژوند لکه یو سل اتیا درجونه زیات ژوند تغییر وکړلو څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو بس منظمه ژوند مو درلوده سهار له کوره وتلو ښوونځی و امتحانونه وله جام لوشت ژوند و یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړه د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت ښه شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړي همداسې چینکیانې پاتې شوې نو موږ به هم داسې د نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو له کوره د وتګ اجازه نه لرو او همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعه یې د موږ موضوع باندې همداسې بد تاثیر وکړ
د خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ دا څومره سخت درته تمامه سوه تاسې ته کورنۍ ته مو
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه ځکه چې په هغه وخت کې لسم صنف کې وم نو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره د کورسو لپاره هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس د یو پرمختګ نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله ژوند لور تغییر وکړله داسې شو چې باید په کور کې کینو څلېرش ساعته په کور کې ولو له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د دا د طالبانو نه خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پښه بیرون کړېدو
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه څه دې کوله
تقریبا درې څلور میاشتو پورې زه همته کابل کې ولم کله چې زموږ ښوونځی بند کړل نو بس دغومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک او وروسته له هغې نه ترکي ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم دې لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیه ته راشو، نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلار ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغلو ترکیې ته. پس له هغې نه
بلې راځو اوس په ترکیه کې په ځوند باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم اولم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغییر شوله، فضا تغییر شوله، انسانان تغییر شوله، همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځې، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنې ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنی موږ ته حق له درس راکوي مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي د موږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامیز زبان چې تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کوم اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته. لکه موږ ته یې دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده، که دوی موږ ته اقامه را نه کړي موږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتون نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا موږ لپاره فعلاً دی او سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پویږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي کنه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زکه ډېر منفي اثر کوي. لکه څنګه چې ویلې، زه چې کله له کابل نه راغلم ته ښوونځي ته، ښوونځي کې نه نشول، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړل، اوس د ما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کی، لکه زه د اتلس کلونه جګیم، امکان لري د با فامیل ته ورکی او ماته رانه کی. که دوی ماته اقامه رانه کی، زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ سم. اول ته بلغه ماته هیڅ تاس نشته، نو امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خويندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بیرته مجبور اسئ چې افغانستان ته لاړ سئ، څه رقم پیش بینی کوي؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د خزینه لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کار راګرځولې دي، په او بازار کې نسی ګرځیدلای، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللای. کله چې فکر کوي دې ته چې مجبور شي بیرته افغانستان ته ولېګل سي، د څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعاً د سترس خبره ده، ځکه چې دلته موږ راغلی یو د یو هدف لپاره. موږ هدف دی موږ اول ورځ نه چې کله د افغانستان راوتلو دا و چې موږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس لږه موږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو، موږ نه ښوونځی ختم کړی نه مو پوهنتون ویلی، موږ بیرته هماغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ څه شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا موږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته موږ ژوند وکړو، د دې هغه سره موږ عادت شلو، بیرته هغه سي ماحول ته تګ او بیرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله، کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخت ده. دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا موږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې دلته موږ اوسېږو، موږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. موږ دلته نه کار کولای شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې موږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو وغواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ، آیا ورته آزره یاستئ، آیا کورنۍ مو اجازه درکوي ستاسو یوازې لاړ سئ؟
که چیرته زه اوس مکالی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړ شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې مانع نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دې اولاد سربانه خوشی کړله چې موږ را ووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوشی کړه، خپل والدین هم خوشی کړه، د همدغه اولاد په سربانه چې تاسو د موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده یې ښه شي. نو ډېره مشکله ده، ډېره زیاته مشکله ده. انسان خپله نشي ویلی په خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي، د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، اوستی تاسو ترکی ترغلی او دلتم لنامالوم سرنوشت سر مخی جای اسناد درکی، نی درکی، بیرت افغانستان تلیگل که گی، پاتی که گی، دا تاسو تا چومر لزغم نواتلی خبره ده؟
دیره بی حد لزغم نواتلی ده. دوم را یعنی پا تشویش یو منگا چی آیا منگ تا اسناد را کی که بیرانه کی؟ یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی، دیر پا سخت یا خواه مسافری یا بل خوانه چه دیده فا فکر کی چه آیا منگ تا با اسناد را کی که بیرانه کی، آیا دی منگ سرحد بچنگه شی، منگ اولادونه بچنگه شی، دیره مشکله ده. یعنی خلی ویلی سیاسان خبر نلست سوگی وی.
بله، تاسو دا امکانات در لوده تر ترکیه پوری راغ لی خپل بچی مرا وصل چه زدکلی وکری، مگر اکثر افغانان امدوم را امکانات هم نلری پا وطن کی دی دیغو لونه خوانزی تا نسید للی. دیوی مور پا صفات تاسو لعاکم نظام نه چه اوس پا افغانستان که طالبان حاکمیت کوی، لغونه اول نریوالی طولنی نه چه واری؟
لمن گفتن انداغه ده چه دی طالبان نه نریوالی طولنی نه چه زر تر زر دی مکتبو نفریگ دی زپو ایگمه چه دی یاوی مور دی یاوی پلاف زره بانی چه تیریگی چه اولادی پا کور که بی درس بی تعلیم ارتناستی. دیره مشکل خبره ده، دیره سخت ده. زو خو هر وقت داد واکرم چه خدای پاکا دی دو پزره که دی رحم و بطوی که چه دا مکتبونه خوشی که خپل زدکر تا دوام ورکی.
یو شمیر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په گاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان دوزایو کې د ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړي لغو مسؤولو کسانو څخه؟
نم دا غوښتنم دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت دې ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه. ژوند دې سلامت اوسې.
تاسو نن ډیره مننه، خیر سې، ډیره مننه.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته ښځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی دې ته اړ باسي چې هیواد پرېږدي. بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمینه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلند په هکله چې له ښځو سره یې کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینو دي همدومره حقوق د خزینو دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي. په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینو نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله ربالعزت بندګان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، د چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبران وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پوهیږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې د زمونږ مېرمنو ډیر سبا کړي، نو دوی ډیر ښه پوهیږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوی چرته دغه زمینه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادیږي، ځکه د تاریخ صفی داسې دي. موږ تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله دغه تاریخ چې موږ ګورو دا د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو.
ومغتل چې په افغانستان کې دینجونو د زده کړې د حق پاکله د طالبانو د مسولو کسان خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تربیه هي چاري
د باخ منای د خوخی یو نغمه د زمینې کارانه د تیارو څخه خفه ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخی یو نغمه زمین ترانه دو تیارو څخه خفه ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري غم یو کیسای بس قسمت تو رشوی ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری پر سر کی مسجد نہ لری مولانا چتریز دان منذ او دستم نور دیوڑا شما الانا دلتا سنگ یم شوندا دلتا شوند جا حالت مخکڑا من دیکھلی زمانو تنار حالت دے رختیا وایا را تپلارا ہر زینشتا مکتبولا کیاو